سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې د ماقام نه بجی دی تاسو موږ غواړو ازادي رادیو نه وړي په مخې د دې ساعت خبرونه ته د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لار بنن چهارشنبه د کپ نه وشتمه د سوداګریزو توګو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. د ننګرهار د والی ویان قاضي مولا عادل نن رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي وو چې دا دروازه به پرانیستل شي او همدا په همدې توګه د افغانستان په وخت 4 بجې د تورخم لار د موټرو په د البته د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل شو. د تورخم لار 15 ورځې وړاندې د فبروري په 1 هغه وخت د پاکستان لخوا وتړل شو کله چې طالب ځواکونو د لارې ته نږدې د پوستي جوړول پیل کړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې تړل کېدو سوداګرو ته هره ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسولی. قطری او چینایي چارواکو په افغانستان کې د وروستیو او تحولاتو په اړه خبر ورکړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله الهنزا په د کپ 23 د سه‌شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي یوشیا وینګ سره ولیدل. یاد وزارت په خپل اکسپانه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحې او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همدارس په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې کړي دي. طالبانو نن چهارشنبه د غزنی ولایت په د یک ولسوالۍ کې 2 کسان چې یو ښځه هم پکې شامله وه په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په خپله اکسپانه کې په یو مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 دورې وهل شوي دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د 2 کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړې توګه په عام محضر کې تل د بشري حقونو سازمانونو په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي دي. نورستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې 10 تنه زخمیان شوي دي. دغه پیښه د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په یو کلي کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله رامنځته شوې چې 10 تنه پکې زخمیان شوي دي. او د نورستان د امنیې قمندان ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوښته او چپه شو. په افغانستان کې اکثرا ټرافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، د لارو د خرابوالي او د ټرافیکي مقرراتو د نه رعایتولو له کبله رامنځته کیږي. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوسمهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. هغه دا خبره د سه‌شنبه په ورځ د کپ 23 د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلانیه غونډه کې خپل وینا کې کړې ده. بلاول بوټو زرداری دا خبرداری هم ورکړی چې پاکستان کې د ترهګرۍ او اور ګاونډیو هیوادونو ته هم خپرېدلی شي او هغه د سیمې لکه لوخاو یو غوښتي چې دا ګواخ جدي ونیسي. دا ترکیه د پولیسو د استانبول خروال د فساد په تور نیولای دی. رویټرز خبری آژانس د ترکیه د سینن خبر لمخې وی راپور ورکړی چې د ترکیه پولیسو د استانبول خروال اکرم امام اوغلو د یوې جرمی ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د یوې ترهګرۍ ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی. د اوکراین پوز د چهارشنبه په ورځ د کپ په 23 ویل شوې د دې هیواد د هوایی دفاعي سیستم په یوه ورځ کې د 140 روسي بې پیلوټ الوتکو څخه 2 ویشتلې دي. د رویټرز خبري آژانس د اوکراین د پوز په ولا راپور ورکړی چې 45 نورې روسي بې پیلوټ الوتکې د الکترونیکي جنګي تجهیزاتو په کارولو سره له لارې ورکې شوې دي. او غزه کې روغتیایی وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د کپ په 23 د غزه ښار په مرکزی برخه کې د ملګرو ملتونو په مرکز دفتر د اسرایلو په هوایی برید کې یو بهرنی وګړی وژل شوی او 4 نور ټپیان شوی دي. د اسرایلو پوځ چې په غزه کې بمباری بیا پیل کړی ده او د اوسیدونکو لپاره یې د جنګي سیمو د وتلو لپاره نوي امرونه صادر کړي. په یو بیان کې ادارت کړي ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو پر یوه الوتکه برید کړی دی. د خبرې ټولګي ته مظفر شتا سحاک د بهروز د لری په تخنیکی همکاري هر کلای کوم. په راپورونو کې بر سره واورې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه پلانسته شوې ده.
باغې کې دواړو مملکتونو ذمہ دار چارواکي او نن تفصیلی میټینګ وشو او د جرګې د سفارښتو پر وړاندې کې پریکړې داسې وشوې چې 15 اپریل پورې به
همداراز د خوست نه هم درته راپور لرو. د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یو این د پروژو د بیا پیلېدو په اړه خلک خوشبینه او خوښ
چې موږ ته دا ریکور زمینه برابره شوې ده. بل دی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډ یا مایبان دی هم په نظر کنولې دي. خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي.
د دې راپورونو او نورو راپورونو تفصیل را سره وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې تم به هم خراغ لاسوماله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه پرانستل شو. ل 15 ورځېنی بندیز وروسته نن چهارشنبه د کابل په وخت 4 بجې دغه دروازه د ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ پرانستل شو. خو چارواکو ویلي چې راتلونکي جمعه پورز به د هر ډول تګ راتک په وړاندې او په بشپړ ډول پرانستل شي. د فبروري 28 دا دروازه د پاکستان له لوري ظاهرا کرکې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري دی وی پوسټ د جوړیدو په خبرګون کې تړل شوی و. دا چې جزئیات یې سړي په دې راپور کې ووري.
ل 15 ورځنی بند وروسته نن چهارشنبه د تورخم دروازه د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ پرانستل شو. چارواکو ویلي چې د راتلونکو جمعې په ورځ به پاکستاني لوري د مسافرینو د تګ راتک په مخه خپل سیستمونه فعالوي او دغه دروازه به لاغي وروسته د هر ډول تګ راتک پر وړاندې پرانستل شي. په نګرار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د تورخم دروازه پس 15 ورځو بندي څخه نن د لارې او باردار لارې او تشو لارې د تګ راتک پر وړاندې خلاص شو. او همدارنګ پریکړه شوې ده چې د مریضانو او همدارنګ د مسافرینو په مخ باندې باندې جمعې پورس هم لار خلاصېږي.
په دې حال کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولا عبدالجبار حکمت رسنې او په استولي پیغام کې ویلي چې د دروازې خلاصون وړاندې د دواړو لوري او مسولینو خبري وکړي او د دروازې پر خلاصون هوکړې ته ورسېدل. که څه هم نوموړي د دې ناستې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په تورخم کې لدې خبرو یوې با خبره سرچینې او د کرخې بلې غاړې ته د جرګې وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل
باغه کې دواړو مملکتونو ذمہ دار چارواکي نن تفصیلی میټینګ وشو او د جرګې د سفارښت پرانا کې پریکړه داسې وشوه چې 15 اپریل پورې به اوربندی به هم وی او په دې متنازع پوسټ باندې به تعمیري کار به هم بندي.
خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او دا هم لا معلومه نه ده چې په لنجمن سیمه کې د طالب ځواکونو لوري د پوسټ پر جوړولو کار روان دی او که درول شوی. لدی وړاندې بیا پاکستانی لوري ویلي او تر هغه دغه دروازه نه پرانیزي چې طالب ځواکونو په لنجمن سیمه کې د پوسټ د جوړولو کار نه وی درولې. 15 ورځې وړاندې د فبروري 28 د تورخم دروازه د پاکستان لوري ظاهرا کرخه ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د یوې پوسټ د جوړولو په خبرګون کې تړل شوی و چې لاملې دواړو لوري او ته په زرګونه مسافر او د غراز زرګونه په سوداګر د ژوتو کو بار موټر بند پاتې شول. د غراز دروازې له تړل کې دورسته په وقفه ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن درنې نخته هم وشو چې لاملې دواړو لورو ته مرګ جوړه هم واوخته او د سیمي اوسیدونکو د جګړې لامل هم بي ځای شول. که څوم د دغه دروازې د خلاصون په هدف دوزل د دواړو اړخونو سوداګرو او قومي مشرانو د جرګې په بڼه ناشته هم کړې وي خو پایلې نه و ورکړي. د جرګې او شمیرغړو ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په ورستۍ ناشته کې غوښتنه کړې و چې د دواړو اړخونو سیمیز مسؤلین به د چارشنبه په پورز ناسته کوي او د تورخم دروازې د خلاصون په سربه خبرې کوي. تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره مهمه لار بلل کیږي. د غراس تورخم د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا هیوادونو هم له یو بل سره نخلوي چې په بندې دو سره دواړو لوريو سوداګرو ته زیان رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته
به هم خراغلسته بشریقونو. د سار سازمان وای چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنېدل هغوی له ځورونې بېوزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یا سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستاني پولیسو له سخت چلند سره مخ شوي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلی، هغوی زورولی، په خپل سری ډول یې نیولی او د کډوالۍ او استوګنې اسنادی ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي، په داسې حال کې چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له ځورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د آسیې برخې د مشر الین پیرسن له قوله لیکلي، پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دي خپلې له سپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډیری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لوري د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې یې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښی او د پاکستان بل ښار ته تللې، ازادي راډیو ته یې وویل
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنی بهی ټکوي وګوري، تاسو مره به احترامی ده. یو شمیر ډیر عقده چلند کوي، وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پریږدي.
خانه به خانه پالیس
کوټه کوټه یو کتل خلک ډیر وزورول، ویلی زئی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو، ګرځیدل را ګرځیدل نه شو، هر ځای ستونزې او جنجال وو.
د پاکستان حکومت د مارچ 11مه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بیرته ستنېدل ورته ډیر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اعلی شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي، خو د پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم خراغلسته خبریالانو د حقونو بیلا بیلو بنسټونو د کندهار پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز باندې د طالبانو بندیز البته د خزو په وړاندې ښکاره تبعیض بللی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په بیلا بیلو اعلامیو کې ویلي چې دغه محدودیت د افغانستان د نیمایي نفوس غږ بندول دی. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په کندهار کې د خزو پر غږ بندیز نوي فرمان ته د خزو پر حقوقو او د بیان پر ازادۍ نوی گزار بللای دی. په همدې اکړه د راپور ته وښی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز لفرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو دغه بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو تاسو ولې پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز لګولې، په دې مکتوب کې راغلي پر اړیوګانو کې د خزو غږونه په مطلق ډول بند او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سې شمې په ورځ د مارچ 13مه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر نیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د خزو غوړاندې ښکاره تعویز او لټولنی د افغانستان د نیمایي نفوس د غګونو حساب کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسول چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل په دې راپور کې نوم خپور شي، د غنوې فرمان د خزو او د بیان پر ازادي محدودیت بولي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپله د بیان پر ازادي او د خبرولانه پر حقوقو باندې یو بندیز دی. او د ښځو غږ هم دغسې چې ځکه د ښځو غږ د ښځینه اورېدونکو په راجلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې مصب تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپله د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې یوې ښځینه خبریاله چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره نقض دی. په کندهار کې د راډیو یوې اورېدونکي چې ډېری وخت به په بېلابېلو خپرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
زما په نظر سره زه خوښ یم چې د ښځو ږغ په کښې کې خوښ یم ښه دی. مثال یو ډاکتر په دا راډیو کې د هغې مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده. یو خور د مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده. موږ بېخي ډېر زیات ورته خفه یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی.
یو شمیر افغان ځوانان وایي ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمیر ورنه سمه استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیزه مثبت کړي. نورحال په دې راپور کې.
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتنزورګر سارا سیدی ده وایي ټولنیزو رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو اثارو ته بازار موندنه وکړي. سره زیاتوي
و بر علاوه ما از دی طریق تانسته
سینی کسانو چې ویلی انځورونه یه جور کرم یا هم د تابلوگانو سرمایی شکره چې ما ورته جور کری دی. په دی ترسنگ ما په خپل رشته که خپل معلومات زیاد کری هغه چې کتابونو کې می ندی موندلی.
سره وایي دی د ټولنیزو رسنیو له لارې انسانان هم ښه پیژندلی او غوره دوستانی پیدا کړي دي.
همدا اوس مهال هم زه یوه نوې ژبه زده کوم او تقریبا 90% مواد په انټرنیټ کې دي او هلته یې لولم.
دا بیا پخوانی خبریال زاهد سمدزی دی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی. خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ ځینې منفي هغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټفارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډېره پورې خپرېږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي چې دغه هغه بد اړخونه دي. خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټفارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمیر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافي هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څېر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولی شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي، یو په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
ښاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغېزې هم لري، خو ټینګار کوي که له ټولنیزو رسنیو په مسؤلانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلو کې د یونیا ملګرو ملتونو پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 146 میلیون افغانیو په لګښت د یو شمیر پروژو د پلي کېدو کار پیل شوی دی. په دې اړه نور حال د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 146 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به پکې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د ځینې خیرو په سیمه کې د یو محافظوي دیوال د کار د پیریدو په ځای کې د پلیکون کې انجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال رویتو ویل
پنځه شپږ کلو کې به پنځه اویا پروژې تطبیقیږي او دا پروژې به د ابیارۍ ترانسپورټ او ابرسنۍ په برخه کې وي او په دا کې د غدي پوسټ خجرین پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوالی لري په دانه به 2.8 میلیون افغانۍ مصرف کیږي
د نادر شاکوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوي پروژې پلي کیږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمیر کونډو یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کیږي یو تنځایي اوسیدونکي احمد الله ویل
موږ د دغه موسسې څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د ریکور زمینه برابره شوې ده بل دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډه یا معیوبان دای هم په نظر کنول دي خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي
د نادر شاکور ځوانان وایي کچېرې نړیوال بنسټونه دوی ته کور دننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي یو تن کارګر مطیع الله وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی دلته ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته ځي کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفه شو دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفه نه لري دوی ته باید د کور زمینه برابره کړي دغه مؤسسه په کور ویچې
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بېلاریو خوندي پاتې شوي وي یو بل تن کارګر ځوان بخت الله وویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته قربان دښته کېږي چې څومره مصروف وي دومره دا ذهن جوړېږي دومره دا وطن ته خدمات کړای شي
سره لدې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ډېری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بېلابېلو برخو کې پروژې پلي کړي خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري
دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي دي خو ویې ویل چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولی شي په دې اړه دغه جالب راپور ته خوښ شي
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خوا افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په څیر د نوی کال پورز باندې خپل کاري دفتر ته ځو د محمود بچیر بند دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسساتو کې ته رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 14 هجرین مریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لویه ګڼه ګوڼه وه، یو نوی تغیرات وه، مثبت بدلونونه به راتلل. د نوي کال د یو میاشت مخکې په ښار کې ځینې تغیرات راتلل، اشارې به سمېدلې، خو بالاخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدله. په اوسني وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات څه چې په ټکو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا به دلته کېدله، چې خلک به د نورو ولایتونو څخه راتلل، دلته به شپې تېرولې. د شپې د نوي کال په شپه به یو ډېره لویه ګڼه ګوڼه کېدله، ښار به بند و. د نوي کال په ورځ به درې څلور کیلومتره د روزې مبارکې څخه به هلته لاره بنده وه، موټر به دننه ښار ته نه راپېښول کېدله. خو اوس دغه هېڅ نشته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هېوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هېوادونو کې هم لمانځل کېږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي، چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي پخوا یې نوروز ته جامې کولې او نور چمتووالی یې ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی. د کابل یو اوسیدونکی مرسل وایي پارکونو او تفریح ځایونو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتله کم رنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خودو په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومانو ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیاره کړې ده. نور د خاص امادګي موږ نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي پخوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې پخوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږ کال نوروز کې اراده چې مخته کندهار به خوا ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار ته تللم. سږ کال لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړوي یې. ځم له کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون ناظم سړی دې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملي او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
څو شیبو کې به تاند سانګ خبرونه درته نشر شي، خو تر هغه مخ کې لاند خبرونه واوري. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لار بنن، دوی وایي چې تورخم لار نن چهارشنبه د سوداګریزو توکو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره پرانستل شو. قطري او چینایي چارواکو په افغانستان کې د وروستي او تاولاتو په اړه خبرې وکړې. طالبانو نن چهارشنبه د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې دوه کسان چې یو ښځه هم پکې شامل وه په درو وهل. نورستان کې په ټرافیکي پیښه کې ولس تنه تپیان شوې دي. پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوس مهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر ورکړي. د ترکیې پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د یوې جرمي ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو او په قراردادونو کې د لاسوهنې په تور نیولی دی. د اوکراین پوځ د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد هوایي دفاعي سیستم په یوه ورځ کې 1300 روسي بی پیلوټ الوتکې څخه دوه بیاي وشتلې دي. او غزي کې روغتي وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د غزي ښار په مرکزي برخه کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر د اسرایلو په هوایي برید کې یو بهرنی وګړی وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بی حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دین علاوه پروژه کې چې ده عموما خلک پروژه کې بل عمده دغه چې ده د دې لامل چې کېدل شي ډېر ځوانانو په نشي توکو روغدواله کېدل شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سیګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل د سیو مسکرات استفاده کوي نشي توکو کې استفاده کوي نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې ده هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کم روټین چې ده په وخت باندې د دې استعمال ده نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپل مستقیم تاثیر کې پاسا وباندې نو دای هم یو لامل کېدلی شي مختلف عوامل کېدلی شي خوستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونه نشتون دي
یو شمیر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکی خبره وینو وای چې زرو ژایما ما سره خبر نکېږي یا ټول ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع ته څومره لیدلی ده
همدغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کې ګډیر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده داس حال کې چې پروژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه لامل نشي کېدل بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې اوس مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تړ کې پروژه اصلي لامل نه دي اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړه خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک لامل پروژه دی خو داس حال کې چې پروژه اصلي لامل نه ده ځکه مونږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغه نشي کی دا نه استفاده کی نو هغه کلم مانه دي کتلی چې هغه دي چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستونز دي جوړ کی یا مثلا جنجال دي وکي د سمات روسه پرسوګ نه دي کتلی کو ډیر ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کی اوسيږي اکثر هم دوی دي چې لکه روزه بهانه کوي بهانه روزه جوړيږي خدای ځهال کې چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول په خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چې هر څه وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان د یو سپینسري یا سپینسري مخ کې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال داسې ټول روژه دي دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
کړ واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي جنجال پیخیږي منازع پیخیږي هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثر کیږي په ټولنه باندې منفي اغیز کوي نو په دې خاطر باندې مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغې مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعات ته تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی
که راسوې تاسو پاټه باندې څومره خپل خوی عادت کړوړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو همداسې حوصله تنګیږي د ځان پاک لره ته وایه
الحمدلله زه هیڅ نه نشي توکي نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلمه خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیر شوې دي زه د هیڅ نو ستون سره نه مخامخ شوم ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماله نظر پاغی کې بد دغه د منازعات فیصدی ممکن لس فیصد پورې اوسيږي ډیره بونه اوسيږي
اکه راسو دي ته هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده د ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي
زما پیغام هغه ځوانان ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سل دی عامل وګنی زماره نظر دوی دی روزه نه دغه کوي بهانه کوي کچی ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسيږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روزه هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي
چکل ځوانان ګوره وزي دی باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډیر زیات فشار دی لکه هغوی لکه دسی دي لکه بندیان مکمل ملک بندیان دی پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې اقتصادي فشار ور باندې روحي فشار ور باندې د باندې د دولت فشار ور باندې دی هغوی عکس العمل ډیر فرق کوي ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زبا کور بهر وزمه بازار ته ځمه جو قبل روزي خپل بچي د خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کمه نو هغوی چې لږ معمولي دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډیر جدي ښیي ځکه هغوی مدي زیات فشار له روحي لحاظه او دلته ځوانان بیا غسې نه دي دلته ځوانان ډیر فرق کوي حوصله لري ډیر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښیي معمولی خبر ته اصلا ارزش نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډیر زیات دی صرف یوازینی دلیل دا بولم
بله دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان ستاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخوردي په یوازې دي چې په ډېر سلحمیز ډول سره خپله خبره هر مشکل چې خلاص کړي او ختم کړي نو ډېر خشن برخورد کوي که دواړه جانب وي هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه ده ملامت د دوی هغه کوم ذهني توازن چې ده هغه پکې ملامت ده نو ډېر خشن برخورد کوي دوی لکه د لوس برق په شان بس یو جرقې ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسېږي یا نشه یي توکي یا پاراسایویتي د سګرټي که نسواري که دا نور شیاني په دې خبرې وکړي چې د دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابر وي هغوی خو بس هسې هم په بانه وي اول خو کوشش کوي هغوی چې د باندې خپل سترګې لیدلې حال ده د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرټ یي او که هر بل نشه یي توکی نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشت ده خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپله راسو څومره هم په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا څوارلس ساعته زه کار کوم سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه په دې کې په دې روژه کې روژه مې په خولې وځمه خو زه خپل ورزش کوم نو دغه مسله هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم منټالیزي د چې هغه لوړ راکړي راته مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی که کور کې که له کوره بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوانه انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي کورني مشکلات سره مخ دي واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته نسبت یو جانب مقابل ته باید له ډېر حوصله مندۍ نه باید کار ځکه دا یو مسؤلیت ده غټه سپارښتنه ده پنځه کسه مثال که پنځه کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه پنځه کسه لس کسه کېږي ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده نو دا یو فردي مسله ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه که مشران وي که کشران وي
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي دومره جار و جنجال د چا د وسې نه کېږي په خاص زموږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري لري په خاص سره جاري مقابل شته ځوانان شته خلک شته خو بیا هم لکه اکثریت تاسو دې چې نکي غلطه ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که به هر ورځې نو تاسو په خاص سره دومره هغه چې تاسو سلا لري هغه چې ته صبر پروردګار دکړه تاسو دومره څو خیال ده ساتي خپل غصه په تاسو باندې دا کوي جامه هم ده سيدنو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعاتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کوي یو بل سره لاس اچوي او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي دغه شانت یو ناوړه عمل کوي نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاکی لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومره خبره چې دوی ته تکل کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي مازغه می کار نه کوي په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي اعلان ک تاسو سره جنگونه کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري نو روزمره اینو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تلل هم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلان جوړ شو او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزه په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی خو د روزه په میاشي کې باید خپل اخلاق یو په دوه چند کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری د سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه دا
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو د سی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسلې کس کمزورې کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلن کې خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې کزو وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې او څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډیر سپک معرفي کیږي عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یی دی دا پودری دی خدا نه خواسته داسې یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسلې کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم داده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله د ځان پاک لره ته وایې چې خپل هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم ونه غږېږم عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم ځان ته ځای انتخابوم فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی نو عموما غصه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غصه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غصه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غصه کیږي، د لاسه نه یې جنګ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نه ښکېلوي، چې ځکه چې د دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلي کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کی. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کی، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کی که دته هر څوک هر څه وایي نو دی ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دی باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کی، ړوند کی، او هغه به سبب د دې کیږي چې د دېو دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دېو باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیمانی وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عباداتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بېحوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې پروژماتي کې په دوه کې کومک وکي او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی حوصله باید بیخي ډیره وسی، دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نور میاشت نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خوی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټول ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دوی دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و دیدیونه ده تان ده چانگه خبرونه تربیه پرزه که چیست علم و مل او ملگره.